درنو دوستانو ستریمو شید ازاده لریو یوی بلی خپرونه که محر کلی کم زاج ملندیم و وقت ده سهر لس بجی شوی پا دی خپرونه که نن ده جمعه و رزده و دیر برخی ده ازاده لریوی مجلی تزنگل شوی ده خو پا سرکی خبرونه و ریپورتونم لرو پا مکره ده ده ست خبرونه تا اوسم خبرونه ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرو جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا دا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو څه باندې یو کال راهیسې کار وکړ. په همدې حال کې د رپورټونو له مخې د امریکا او روسیې په ګډون د بېلابېلو هیوادونو چارواکي دوحې ته رسېدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخرو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استازی زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوه ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلې او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاندې مروي امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
لدې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نهه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نهه دېرش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قوماندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لورې د دې فشار لاندې راوړل شوي دي دولت ته تسلیم شو.
اغلی مسلم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس تنو واخته کسانو شمیر له سلو اوښتی چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامله ده. د ایرنا خبري اژانس د رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایروس لري که نه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیار وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایروس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر شپږویشتو ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایروس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي ګبریسیوس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي، چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2200 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال، چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي، او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي ښارګوټي ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو هیئت له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د ټینګولو لپاره قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ 15 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ ده، او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو 6 پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخه د عدلی وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي، او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه دا کړي.
دا حیات مونږه نظر غوښتای، دا کېدای شي امریکایي لوري راغوښتای وي. د مونږه د توافقنامه په اساس چوکاټ معلوم ده، او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیکیږي، لاغه نو وروسته به د اعتماد سازی مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي. لاغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی خبرونه سبا خبریگی چې پکې به په دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک پاړه پراخ بحث کیږي چې پکې به زموږ میلمانه همدارنګه له قطر څخه زموږ همکاران او ستاسو اوریدونکو څخه یو شمېر اوریدونکي برخه اخلي. دا خبرونه سبا مه هیروي. اوس هم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو بل ریپورت راخلو، هغه دا دی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اعلان سره د نورو ولایتونو په شان په بلخ کې هم چارواکي وایي چې د نامنیو کچه راټیټه شوې او بشری خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زی پرې ریپورت راکوي.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کم شوې ده او خلک یې په هیواد کې یوې سرتسری سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وي، خلک پکې په تیرو یوه اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهار بولک، بلخ، چمتله او شولګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیاتوي چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تک کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکو احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي.
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت بلخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې لخوا هم د مخابراتي شبکو انټنونو ته لاسرسی لري چې په خوا پرې کېدلې او داسې نورې ستونزې هم حل شوې دي.
حالات وخیم رو به کاهش است، مردم تنازات بره به شفاخانه ها و
بعد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی خوندزیو او سیمه ییزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی وایند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېرې به اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرجوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاهین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلان سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټن ځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل. په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو مواردو کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
په یوه سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل کونړه د امنیتی ځواکونو په ویاړ د جوړ شوی مشاعري راپور برابر کړي په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیالي درلود او تر ډېرې هڅه کوله چې عامه فکرونه راوي په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو
لیلا مجنون دغه خلک چې یادېږي د وسه پورندي بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نو
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه عمر واوري
غوختل می پار وا په هنه کې ماستری هم وکړم خود واده فدریم کال می زوی بشو او یو کال پس می
او په ورخمین خیال کې به پاچاته د خغلی اجمل اند نظم واوري بیا به ګوري خایستونه بلوټی وا پاچا ستا خو پر ټنده خولي راغلی پاچې پډې رلو یزډونو کیږي چې فکرونه لسرونو نه واړ شي نو تاجونه لسرونو نه غورځيږي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
پښتو ژبې دا قزل باشا سندرغاړي به نور کله هم لسپین سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي پښتو ژبې ډیرا وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په شپږمه ل د نړۍ سترګې پټې کړې ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندري ویلي هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د وی وتلې سندرغاړي په هیڅ مشهور شوی و بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل اروخه د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ اروخه د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر لبد اقتصادي وضعیت کړی ده هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر غیلې وکړې خو هیڅ چای غیلو او زاریو ته ونه کتل
کدی دن کړې تلوار او کړه
ریختیا هم د معجبین دیدن نو قات شوه او کله به هم دیدن و نشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخادي یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. رادیو مجلې نننې غنا د اروخادي محجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوي او د امنیتي ځواکونو په ویاړ یې مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د ګڼو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړی و. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبرې وکړي او د افغان ځواکونو سرخندنې وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنې وکړي.
زه له تاسو غواړم چې په شعر کې، په نثر کې او په ټولو هغه قائدي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه تقویا کوي، هغه دې ملت استقلال، ازادۍ، هغه روحیه قوي کوي چې پرېږدي څلوېښت کاله په قسمه قسم نومونه باندې دې ملت د خپلې خاورې د ازادۍ، د خپل ځان د ازادۍ او د استقلال لپاره قرباني ورکړي.
گل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې د پاره شپه ورځ په ځان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته پزلونو کې ځای ور کړی.
تام دکھ منتا تل سمس پر کلے پروا دلاشتا دے پزان سر بازا درباند ویان مان سر بازا.
د کونړ خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانیو او اوسنیو لاسوهنو په اړه ویلي وو.
کوم جاهد وم چې ستا ګټه و شهید هم وم، نن چې خپل وطن ساتم ته وایي سمه نه ده. ستا په نظر کافر هغه دی موږ څه پوهېږو، کله چې څوک د عیسائی د کړۍ نه وځي وخت به راځي چې پښتانه معمول به چغې وکړي چې پنجابیان د همدانن د لغړۍ نه وځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام سا اخلي، نو ځکه ملاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو لپاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو دپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال دغه ورځ د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډیره له حقیقت لري نه وي چې ووایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج خلو.
هنر جاج
زه هم په غاور غرمین وم، ما هم له سرشار او سیندونو سره مینه درلوده، ما هم دی یو نامعلومه شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموز مین شوی و، خو پرې نه پوهیدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزیږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پیژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم. خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و، د غره نه اړامه غرور یې خوښ و، د سیند مستې څپې یې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې، هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښوې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوره ستوره واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچۍ شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه هم داسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرنده ورانه وه. او اوس چې د کلي ژرنده ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون موسی له کوهي تور ځینې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروخاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری له څو میاشتې پخوا لوېدلی و او دغه ځلاند ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي، ناژواندي، ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروخاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یو داسې ځواکمنه تومنۍ په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یو داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډیر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم څیرې ګریوان یې ژړلی او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستی او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنئ، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوب و چې په کنایه کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپیژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپیژند. خو که څه هم اروخاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زور یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه پخوای ویلي، دا کلمه ورانوي او لای هم موږ له زمزمې سر اوخ کی تو یو او تکراری وایو دا کلمه ورانوي ګوري چې هلتا د شنو ونو د شنو سیوري لاندې ګوري د شنی ویالي تر څنګه د جلګو د پاسا یو کوچنی پروت یو کوچنی ویده دی او تر وړی لوپټی لاندې په خوبړ سترګو د ناس په غې کې کوچنی شینکی خوبونه ویني دا کلمه ورانوي کچیر دغه آزاد شیر ته زیر شونو له هر کرخه به د مینی بوی حس کړو دوم راته فیده چې کچیر یو ډیر ستر قاتل هم ولولي خای په زړه کې نرمخت قائم شي او یا در وخت هغه شاهکار نظم له مورو او د خپل رنزورو احساساتو سکروټی پر تازه ساتو چې وای بنگړیوالا توړی بیا پر کلی راغلا بنگړیوالا شرنګ پر ولو د خایسته رنگونو څنګه بنگړیوالا زموږ د کلی د ظلمیو د تالیو د نازکی غټي وګم بنگړیوالا زموږ د کلی د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک سفر کې د فوزیانو هغه استاد چې سر او کاری لټو پاک مرمۍ سنگر او جګړې سره هغه چې زړونه یې لډبر ډیر کلک وي هغه چې فکری یوازې د دښمن لوجل سره وي هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینی کروندو ګل کړی وي مینا غواړي او د امن غوښتنه کوي آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دې په ډیر عاجزۍ یو ښکاری ته هم سوال کوي او وایي چې ښکاری آشنا درته سلام کوم پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي لاړې شي جوړې ګلونه شي ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي واخلي په وزرونو کې تنکی بچي وموخي سینو کې ګلالي بچي سپینې سرې مخو کې زرکنی بچي پام کوه ماشې ته ګوتې مو وروړه پدې کې شک نشته چې خدای به خلې ننګیال په ترکیبونو استعارو کنایو سمبولونو او نورو لفظي او مانوي سنتونو کې د وخت یو میړنې شاعرو زموږ د ځوان کول یو شمیر شاعران لا هم د پر پله روان دي د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوې فکر زیږولې هغه د چا غونډې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوان نه دی وهلې همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجه ته ورسو او د همدغه درجه پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوند دی زه هم ننګیال یادوم ته هم ننګیال یادوي کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یو پیخي یا فکر ترسیمول وي او کچېری شعریت تزیر شونو د مانوي اړخ شعریت له تصویرونو سره ډیر غختلې اړیکې لري او حتی چې رغون کې توکي هم بللې شو نو کله چې نظم ترازونو باید پوښو چې د شعریت په غاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي هو دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په برخې نیسي چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلې بریښي دلته یوازې د آزاد نظمونو یو بیلګه راخلم ویر مینا هلته پر مړو ژاړي خو زو ته لکه جوړه بته کې د غیګو څپو غرونو کې بربند ناڅو هلته پر مړو ژاړي هلته د وچو کربلا تیګو خار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غټۍ ښکلوي خوزه د کپ پشانی ساده مچکو سمندر کلامبم ته لکسر انګور په وینو لاندا زما د لاسو د ونی څنګه کی ټالونه وهې موږ نه یزید او نه حسین لیدلې ل خدای بخلی ننګیال څخه په شوري او یا هم غیر شوري توګه شیرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شي خودوم را لوړ پیغام لري چې هر وستون کې ورته ګوته په غاخ کیږي او د شیر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده کچېر موږ د بنگړیوالی او یا هم د ښکاری نظمونو تزیر شونو و بګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یو داسې غختل پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادې او وسکار نه دی خدا چاره بیا د ته ډیر اسانه و دغه د شیر له خاپیرو سره خپل یاري جوړ کړي خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفستاینه نه د کړي تلې دی و دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی هغه څه یې راخستی چې دی و شاعر اساسي دنده جوړوي په دې سپرلی څو شول سپینی وګمې څه شوي چې به خزان بعد زموږه د باغچو ګلونه سپیره غزو تلکه ستړې بازینګر ګډوي تاس پرلې څه شو دا زر کې چیرې لاړې د دې طبيعت له یو شمیر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او دا سی په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګي سره یو ځای تشریح کوي چې د ډیرو په سرونو کې ازانګي وکړي خو کچېری څوک پر دغه رموزو پوي نوي نو خای هغه شان خوان تری وانه خلی لکه څومره چې یو پرموز پو انسان اخلي زلف بیا د ستور پر بام پریوتی شپې شوې سحرونه پانه پانه شول او یا ستامي د زلف په یاد ګرانې داسې لوبي کړي چې می باغچه باغچه کرلی په زیګر ګلونه رانه به هیر شي هغه ستوري په وېسال د ما خام خدا سي مګدا په کمڅو د ما زیګر ګلونه کچېری پاروي لحاظ هنر سیډونو د غختلی هنر لپاره به یو توګه هم ضروري وي چې د هنر وړاندوینه باید اونش او کچېری د هنر وړاندوینه وشوه نو خای د هنر هنري مالګرا کمکړي مګر داروخات ننګیال په شاعرۍ کې په هنر کې دغه اړین توګه ډیر خپال شوې نو ځکه ترې شیبه په شیبه خوان دخلو او دا تل وسه مقتدا پښتنه راچوي چې وای اوس به څه کیږي لکه هغه په یو نظم کې داسې وای دا د سپرلی د شینکی باد وزرونه چاتړلی چې سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو زاله کړي او د شیطانې شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ لونکو نه کترې کترې راتوی شولې که چیرې دغه نظم تاسې پورول ولی نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کیږي معنی دا چې هیڅ وړاندوینې نشي کېدی یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دی داروخات ننګیال شاعری روان موسیقیت او جلا تعلق لري چې د روان موسیقیت لور تخیل او غختلی پیغام له برکته غنو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخات د زړه درد زمزمه کړي او دا ناری د لرو برو پښتنو په غوګونو کې ورپوکړي دي د نوموړي د شاعری نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیالي درلود او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کڑی پیگ دا خیبری تند دا چھ بیا پوینو ما تشی گرم مارا کدا سڑی دو تے چھ پرینک دی نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوست دا شرنگ لری تاو پا شرنگ خدا چھ پی دو تے چھ پرینک دی کپٹولا کیو آیونو یو پیاوڑ شاعر او هنرمن باید پا هنری گان سنبال دا خلاقیت او انفرادیت زنگڑی لارو لے او دا لار پا شوری توگا تاکیب کڑی اروخاد ننګیال بیا یو مفکر ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاسختن غنل شو د طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکو هنري استعداد لمخې د طبیعت غن داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو او اوس داروخاد له برکته زموږ غن شاعران ملګری ورسره خبري کوي د نظمونو پر موضوعونو تارونو لخلي کرغی راباسي د خپل ځانګړي لارې لبرکته خپل فکر پرون هم ژوندې ساتلو نن هم ژوندې دي او بیا به هم ژوندې وي هنر جاج ته اروخاد ننګیال په یو بیت پات رسوم پور وړي څه د تاک د پیغلې نه یو هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی منیر بنیره د پښتو روان شيري بهير ځوان شاعر دي چې په دې ورسيو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټو کېدل دي منیر بنیره په ډېر لاند وخت کې د ټولنیزو رسنیو لاله د شیر د مینوالو په جوړون کې ځای پیدا کړي او د خپلې خوږی شاعري او ځانګړي انداز پر مټي په ډېر لږ وخت کې په لره او برکی زورګونه مینوال پیدا کړل د منیر بنیری تر دې د ما یو شیری ټولګه سپینی سپینی موایا چاپ شوې ده د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړي په لومړي سر کې ترې د شیر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي
فنکار
یرا شاعری خو بس دغه د غنی خان د خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غوښ شوق پیدا شو بیا څو وخت پس مې خپل شعر ولیکو
دا سې ته دی کم کالوج تاسو دا شعر لیکل او کم وخت وو
یاره زما خیال دی 2009
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی اکثر دا سې چې ځینې شاعران چې مونږ ورو هغه دی یو څه متاثر شي وي هغه شعر تر ورته د حالات نه متاثر شي وي یا ماین شي وي یا د خپل محبوب د وجنه یا هغه حالات دا سې چې هغه سړی نشي زغمل هغه خپل هغه د زړه براس په شاعری کې وباسي نو دا سې سو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعری ته مخه کړه
یاره د ماین تیا د خو نشم ویله ولې چې دغه وین بیا با دغه آدم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادېږي د وسه پورندی بیا ښه شاعرانو زما په خیال چې نور شاعران بنو
ولې چې هغه څنګه مینه کړې هغه و خدای نه چې وسه غسې مینه څوک وکړي. خو دغه شعر مې خوښ و شاعري مې خوښه وه، بس د هغې وجې بیا دغه حالات هم زموږ د ژوند ډېر زیات خراب شو، نو په هغې کې بیا نور لږ توجه مې شاعرۍ غاړې ته پیدا شوه، نو بس شعر دی لیکمه.
نو ستاسو د دې خبرو نه چوړم دا چې د کوم حالات راغلي و دې ستاسو شاعري ته ستاسو پام راوړم.
شاعری خو بس د حالاتو نه کیږي، نو هر قسمه حالات چې
د شاعری ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، داسې شاعری لوستې وه؟
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی ده، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی دغه شاعران ټول مې کتلي دي، نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه متاثره ومتې. ما وی چې زه خپل شعر ولیکم کوشش مې کوو، نن مې کتاب چاپ شو نو خوشحاله یم.
منیر بنیرۍ صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیزه سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکنډ سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي سوات زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي، دلته موږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. ساحل صاحب او دا مشران شاعران نه وروسته که موږ واخلو دا ځوان نسل چې کوم دی دا ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي، نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کوم یې ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا
خامخا به لري؟ ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کیږي نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې بانډو کې په غرونو کې خلک پیدا کیږي نو دغه چینارونه ګودرونه دغه غرونه نخترونه دغه بستای نو د هغې سره بیا شاعری نور هم ښکلې کیږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپلې شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېره پاملرنه کوئ؟
زه هم چې په شعر کې پیغام یې کړی دی، پونه قافیې په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو کوم، تاسو د خپل شعر کوم فني اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیزنه به ډېر کم،
مطلب پیغام تم ډېر پامي.
جی او
منیر صاحب، دی اخرو کې وروستیو کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتی ده، دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو که نه؟ تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهري هغه پاتې کیږي او که کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي، تاسو دې باره کې صرف پام لري؟ ستاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینه وال دي په لرو بر کې، نو دې باره کې څه ویل غواړئ؟
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې، بیا به ستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغسې نه وای خو بیا به شاعران هم ډېر وو، او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ورسې، بس بیا به بل د پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لر وبر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه هم چې د یووالي پیغام وي، د امن پیغام وي، د مینې پیغام وي، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا هغې ځای خلک دلته د کوزې پښتونخوا خلک د برې پښتونخوا پسې کنځل او د برې هغه په کوزې پسې، دا لږ خلک دی خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زموږ سره لکه مونږ له چا کورج هم نه راکو، خو اوس د هر سړي سره خپل چینل دی، نو د خپل کوره د خپلې کمرې نه یو پیغام خورولی شي، نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ من پسند یو، مونږ مینه ناک یو، د دغې بدو ردو په ځای باندې یو بل د مینې پیغامونه ورکړي، نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي، نورې بدمنۍ ته راځي، نو زما په خیال چې دی نقلار شي نو ډېره پیدا به وکړي.
تاسو هم خپله ځوان شاعري ماشاءالله ځواني په دې وروستیو کې په لرې او برې پښتونخوا کې، خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې، بنیر کې، دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل، آیا دغه شاعران نه مطمئن او خوشحاله چې دا شعر دا کوم ډګر چې دا میدان چې دا بلا وغوړېږي او دا پښتو شعر به مینه وال پیدا کړي او دا سلسله به مسروانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزوریم دی خو چې دغه کمزوریم نه او ددنه ښه شاعرانم ناراضی مخه تا نو خدا میدان مخالی پاتې کیږي کنه نو دغه کمزوریم په الحال خدي په دی وخت کې کده دینه خره لاغه زای به هغه خه د کمزور او شاعرانو غزای به ښه شاعران ونیوي خو میدان به خالی نه نو میدان دی نه خالی کیږي او شاعری دی روانه زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم او چې یو سړی کمزور شعر لیکي نو روان بهی ښه شعر به هم ولیکي که نه خو چې ته یې د مخکې نه وله زړه وټکې نو بیا به زما په خیال چې په دې شاعرۍ په میدان کې څوک پاتې نه شي که ته په ما تنقید کوې زه په تا تنقید کوم نو بیا ته شعر ولیکې نه به زه شعر ولیکم دا میدان به خالی پاتې کیږي
داسې مې ګڼله چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینوال په لرو بر کې پیدا کوي او بیا به ستاسو کتاب هم چاپ شي
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به هم چاپ کړم او خلک به مې واموري خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کوي کتاب ګوري نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري
په اخره کې کراته یو خپلو مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ به شو
نو شعر خو به راته دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي عربیان ټول ښکلي دي عجمیان ټول ښکلي دي زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي مقتدیان ټول ښایسته دي امامان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي کدی د لر کده بر افغانان ټول ښکلي دي منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي
ډېره زیاته مننه مونږ له
ډېره مننه
لونګا او خوښ مې نه شوې یا غنم رنګ خوښ مې نه شوې یار وینګا خوخ مې نشوې د تورو جنگ خوخ مې نشوې دسترګو جنگا دسترګو جنگ تا بټول مر کو ما ګونګې
ډېر ښه
و ګونګې
ډېر ښه
ډېر ښه
کژون کوي سپینی سپینی ماوایا کژون کوي ویني تا وبایا کژون کوي سپینی سپینی ماوایا کژون کوي کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا spine maaya ka jwan kare vini tha baaya ka jwan kare spine spine maaya ka jwan kare Oh,
ژوند پلوی منافقت کیږي دلته ژوند پلوی منافقت کیږي دلته ژوند پلوی منافقت کیږي زهرو ته خواږوایا که ژوند کوي سپینه سپینه ماوایا که ژوند کوي spinne spinne maaya ka jwan kare
تاسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري د رادیوي مجلې په دې برخه کې اوس زرپانه تزو په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو د دغه پانه د کسې نوم عمر دی دا کیسه وګمه جبر خیل کوي
زرپانه اصلي عمر څوکاله نه یې میرمنې وخندل نه غواړم په دې اړه څه ووایم ولې نه پوهیږم څوکاله نه وی چې واده دې وکړ دا هم نه درته وایم حتی ماته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله من یم ښوونځي ته ځي هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل خپله دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مې لوسته مطلب لسانس یم غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې ولې سره جلا شوې موږ له اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولی وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه هغه هم اوس یوازې ژوند کوي نه د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو همدا سه کال یې ورسره واده وکړ ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه هو 15 کلنه ښکلې نجلۍ ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوه ستونزه لري څه ستونزه عصبي ناروغي لري د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده ورس کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به 2 کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سن درته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د 2 یم 25 کلنه یې میرمن وارخطا شوه دا چا درته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپله راته وویل خپلې خبرې دې وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي نه نه ټول دې راته وویل یعنې څه یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل اوږد عمر دې نصیب شه
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅک نیسی ورواچ ولا سونه ګران یان دو بو اخسته اجملاند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه تومنې راخولي کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي هغه که د ښار له رڼاګانو متاثره شوی خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی کله یادوي چینار یادوي او چینه یادوي د ورخمین خیال په نننې برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته ویلې دراورو. پاچاته خدای خبر چې زب څومره ګناهکار يم، جوړی کړی می بلا توري او زغری، زده دی خار یو سپینګیره او ستاکار يم، مالی دلی دلته توپ په توپ لخ کرے، دا مانی کلو دان کلو رانا، مالی دلی پاچاهان تللی راغلی، کلا نورو دروازې ورماتی کړی، کلا خپلو پکې خپل خلق وژلی، نو پاچا هسی خبر رانه وګدیږي، نو پاچا هسی خبر رانه وګدیږي، اوس تی تا ته په سل واری مبارک وی، د پرتم توغ د تر ډیره رپاندو سا او خمان د لیاقوتو درته ډک وی، دلته ډیرې واکمنۍ دي مالیدلی، چې شاهان یې له تختونو پرزیدلی، مالیدلی ورونو ورونه ړانده کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلی، زما یاد دي ولسونه پارېدلی، زما یاد دی ولسونه پاریدلی، قیامونه پاڅونونه خوریدلی، دربارونه په سرو وینو کې لړلی، خایستونه له خارون لوټلی، دا ولس عجیبه شانې ولسته، دا ولس عجیبه شانې ولسته، په چا جوړی دی ګنبد مینارونه، ها چې خپلې له تخت غورځولي، په ډیوو باندې لمانځه زیارتونه، ځینې ځینې په زړونو واکمنی کړي، دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی، خود زینو بیا شناختی نړولی، ولا مړی له قبر راایستلی، نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسه، پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسه، دلته دم او قدم دواړه په حساب دی، دلته خلک په جلا ژبه پوهیږي، چې هغه ژبه زده وینو کامیاب دی، سمې وی چې می خبره هیره نشي، سمې وی چې می خبره هیره نشي، دلته ډیر خلک په غرونو کې اوسیږي، د دې ړنګ خار له ګردونو نه وراخوا په چینو او چینارونو کې اوسیږي، لا په خونو کې د تیلو ډیوې سوزي، او د خټو په کورونو کې اوسیږي، په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وي، جنګیالی دي خو په مینه هم پوهیږي، شور یې نشته، اوس یې وچ دي مست رودونه، نه یې پاتې دي چینې نه چینارونه، د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي، د غرونو ګڼ ځنګلونه، دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي، په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي، خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي، په وړو وړو خبرو راپارېږي، که خبر شول چې په خار کې رسوایي ده، بی لخکرو د پردوی واکمنی ده، بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده، د ایمان پت او عزت سوداګری ده، که خبر شول ژنی حس که غاړه نه وړي، که خبر شول ژنی حس که غاړه نه وړي، که خبر شول چې خار بیا پردې شوه، که خبر شول نشملې نلو پټېشته، نو بوای چې پاچا لیونه شوه، بیا به ګوري نغاری برا ډنګیږي، بیا به ګوري ولسونه به خوځیږي، تندرونه به په شنه اسمان غورځیږي، بیا به ګوري له قبرونو به لټېږي، ګیلیټي به له تیرانو نه راوځي، بیا به ګوري چې ښارونه به ورانیږي، بس یو موج به د نفرت او د غصې وي، بیا به ګوري ښایستونه به لټېږي، واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلی، پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي، چې فکرونه له سرونو نه واړه شي، نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي،
د سردرو وطن توا، د سردرو وطن توا، بمبړو مول شوکلا نور کوي جنگونا، بمبړو مول شوکلا نور کوي جنگونا، اسمان درز وهرال ویگا، اسمان درز 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 وهرال ویگا، پما قیامت دے چپٹو لو قیامت شینا، پما قیامت چپ ٹولو قیامت شینا